ټاکل شوې ده چې سبا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان د ښځو او نجونو د حقونو پر مسلې بحث وشي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست استازي نصیر احمد افایق ازادي راډیو ته وویل چې د غونډې برخوال به د ښځو او نجونو وضعیت وارزوي او د حل پر لارو چارو به بحث وکړي. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق په پکتیکا کې په 300 کورونو کې د روغتیايي خدماتو د ترسره کېدو په هدف مرکزونه پرانستي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق استازي الکساندر بوتراسا پرون سه‌شنبه په ټویټر لیکلي په دغه کورونو کې امیندوارو ښځو، مندو، نوو زیږیدلو ماشومانو او کوچنیانو ته شپه او ورځ روغتیايي خدمات وړاندې کیږي. دا ناتو سره منشي وايي په راتلونکو ورځو کې به ناتو اوکراین ته هوایي مدافع سیستم وسپاري. ینس ستولټنبرګ پرون په برلین کې د یوې امنیتي غونډې پر مهال له کیف سره دا ژمنه وکړه. روسیه د اکتوبر له 10 را په دې خوا د اوکراین پر خرونو بمبارۍ زیات کړي دي چې په ترڅ کې د اوکراین د برېښنا د مرکزونو له دریو نږدې یوه برخه ویجاړه شوې ده. او د استرالیا په برزبن کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شلو اورونو د کرکټ تمریناتي لوبه د باران له امله ودرېده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نوموړی بیټنګ وکړ چې په ټاکلو شلو اورونو کې د شپږو لوبغاړو پس وزیدو د 155 منډو هدف وټاکه.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دیو نیخ پرونی ته مو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په کابل کې د معتادینو د درملنې ابن سینا زربستری روغتون چارواکي وایي هیله لرو چې د معتادینو د درملنې په برخه کې بهرنۍ بشر دوستانه مرستې له سره پیل شي.
زموږ سره فلحال زر کسان مریضان لرو. امکان لري چې د هوا د سړېدو سره زموږ بستر د کسانو تعداد زیات شي. موږ انشاءالله ورته پوره پوره آمادګي لرو.
په یو بل راپور کې به واوري چې د هرات ښاریان وایي د معتادینو ډیروالی زموږ رواني حالت زیانمن کړی دی.
ټول ځوانان دي. ډیری هغه کسان دي چې د بیلابیلو دلایلو له مخې معتاد شوي. د هرات خلک چې له سړکونو څخه د تیرېدو پر مهال دا ځوانان ویني په رواني او ذهني ستونزو اخته کیږي.
دا چې د مرګي ناروغي له نشه یي موادو سره څه تړاو لري په دې اړه مو د عصبي ناروغیو له متخصص ډاکټر اسدالله صافي سره مرکه کړي.
هغه خلک چې الکول مصرفوي نظر نور خلکو ته 10% زیات په دغه عملاتو اخته کیږي.
د نور هغه په نوم یو معتاد وایي چې د اعتیاد له امله مې غلا و ته لاس واچاوه.
خو چې کله د کار راوغورځېدم ما نور غلا ته شروع وکړم او بیا په وړه غلا مو کارم نه کېده. ما د کور تشې تمانچه خرڅه کړې، یو لک 1000 تمانچه ما په زر نیمه خرڅه کړې.
او د پروګرام په پای کې په زړه پورې ډرامه لرو.
اسلام تر اوسه کور ته نه دی راغلی، څنګه به خوب راشي؟
سشه اسلام کور ته نه دی راغلی، زنګ دې نه دی وروهلی؟
له ما خوسته رئیس مې سلوارې زنګ وروهلی خو موبایل یې بیخي بند دی.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. په کابل کې د معتادینو د درملنې ابن سینا زربستریز روغتون چارواکي وایي چې د دې مرکز د معتادینو د درملنې بهیر عادي حالت ته راګرځېدلی دی. د ابن سینا مرکز مشر وایي چې تر اوسه له دې مرکز سره بهرنۍ روغتیايي او مالی مرستې له سره نه دي پیل شوي، خو د دوی ټول بسترونه فعال دي او په هرو 45 ورځو کې د زرو معتادینو درملنه کوي. په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یا یوناما چارواکو تازه دا مرکز لیدلی او اړتیاوې یې ارزولې دي. زموږ همکار دې موضوع ته کتنه کړې ده.
د معتادینو د درملنې په برخه کې د بهرنیو مالی او تخنیکي مرستو د بندېدو سره په افغانستان کې د معتادینو د درملنې بهیر د معیاري حالت څخه وتلی دی. خو اوس تازه په کابل کې د معتادینو د درملنې ابن سینا زربستریز روغتون چارواکي وایي چې د معتادینو د درملنې بهیر بیرته خپل عادي حالت ته راګرځېدلی دی. د دې روغتون مشر ناصر منقاد ازادي راډیو ته وویل دوی هیله لري چې د معتادینو د درملنې په برخه کې بهرنۍ مرستې سره پیل شي، ځکه د هوا په سړېدو سره د دوی مراجعین نور هم ډیریږي.
زموږ سره بهرنۍ مرستې تر اوسه نه دي پیل شوې. هیله لرو چې د انساني دوستۍ له مخې زموږ سره بیرته مرست پایل شي ترسو چې زموږ د هواد دغه د خلکو د نظرونو نه غورځېدلې کشر لپاره بیرته د جوړېدلو سبب د دوا وګرځي. زموږ سره په الحال په سر کې زر کسان مریضان لرو. امکان لري چې د هوا د سړېدو سره زموږ بستر کسانو تعداد زیات شي. موږ انشاءالله ورته پوره پوره آمادګي لرو د زیات مریضانو دپاره.
د کابل د امنیې قمندانۍ د یوې اعلامیې په خپرېدو سره ادعا کړې چې په تېرو 14 میاشتو کې په کابل کې 1300 زورو محتاجونو ته د درملنې زمینه برابره کړې ده، خو په اعلامیه کې دا نه ویل سوي چې د دې محتاجونو درملنه په کومو مرکزونو کې سوي او په کومو لارو چارو یې درملنه سوي ده. دا اعلامیه داسې مهال خپرېږي چې په تېرو کال کې د کابل په ګډون په څو ولایتونو کې محتاجین په زندانونو کې ساتل سوي او هلته په زور د نشو پرېښودلو ته اړ ایستل سوي دي. د ابن سینا مرکز معاون ډاکټر وحیدالله کوشان وایي چې د تېرو میاشتو خلاف په وروستیو کې دوی ته ډېری محتاجین په خپله خوښه د درملنې لپاره ورځي.
مطابق پلان تداوی کې مداریم ده
زموږ د درملنې له پلان سره سم موږ په هرو 15 ورځو کې د زرو تنو درملنه کوو او خپل کورنیو ته یې روغ لیږو. موږ ته هره ورځ په خپله خوښه د ناروغانو د کورنیو د خلکو استازو او د کلي ملکانو په مرسته 50-60 ناروغان راځي.
یې مراجعه میکنن په شکل داوطلبانه.
په داسې حال کې چې دوی ونی مخکې د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې $2 میلیون UNODC ادارې ته د دې لپاره ورکړل چې د محتاجینو د درملنې له 23 مرکزونو څخه 12 مرکزونه بیرته پرانیزي. د یادونې وړ ده چې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یا یوناما چارواکو تازه د ابن سینا مرکز له نږدې څخه لیدلی او اړتیاوې یې ارزولي دي. د یوناما چارواکو د دې مرکز د وضعیت په ارزولو سره د طالبانو له حکومت څخه غوښتي چې د محتاجونو د صحي خدماتو لپاره دي د دې مرکزونو کارکوونکو ته معاشونه ورکړي او د داخلي بستر ناروغانو اړتیاو ته پام وکړي.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د هرات خاریان په دې خار کې د معتادینو د ډیروالي لامل شکایت کوي او وایي چې په خار کې معتادینو دوی ته ستونزې جوړې کړې دي. دوی وایي که څه هم د طالبانو حکومت څو میاشتې مخکې معتادین د درملنې لپاره په ډله ییز ډول راټول او زندانونو ته یووړل، خو له زندان څخه تر خوشې کېدلو وروسته بیرته په نشو اخته او په خار کې سره راغونډ سوي دي. له بلې خوا بیا معتادین د درملنې په برخه کې د امکاناتو د نشتوالي او خلکو لخوا د ځورونې په اړه شکایت کوي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دا په هرات ښار کې د ترقي شهر په نوم د پارک یوه برخه ده. دلته څو معتادینو پر سر بټو غوړولی او په ډله ییز ډول د هیروین نشه کوي. د هرات خواجه کلا، ترقی پارک، د ښار دننه عمومي سړکونو ګلدانونه او هرات پخوانی فرقه د هغو معتادینو د راټولېدو په سیمه اوښتي چې څو میاشتې مخکې زندان ته وړل شوي وو، خو اوس له زندان څخه تر راخوشي کېدو وروسته بیرته په نشو اخته شوي دي. د هرات ښاري اوسیدونکی عرفان وایي چې په ښار کې د معتادینو حضور او ناوړه وضعیت د هرات ښاریان له رواني ستونزو سره مخ کړي دي.
ټول ځوانان دي، ډیری هغه کسان دي چې د بیلابیلو دلایلو له مخې معتاد شوي. د هرات خلک چې له سړکونو څخه د تیرېدو پر مهال دا ځوانان ویني، په رواني او ذهني ستونزو اخته کیږي. له بده مرغه چې د بېوزلۍ، بیکارۍ او روان وضعیت له امله معتادین ورځ په ورځ ډیریږي.
خو احتیاط نه یوازې دا چې د هرات د ښاریانو ژوند تریخ کړی او ټولنیزې ستونزې ورته پیدا کړي، بلکې خپله د معتادینو لپاره هم د جسمي او رواني ځورونی سبب شوی دی. په هرات ښار کې د زلمی پونوم یو موتات ازادي رډیو ته وویل:
پر خپل لار زو، خو لاراویان مو په تیګو او لوټو ولي، زموږ مړی او ژوندیو ته کنځلې کوي، څه ووایو وروره؟
د زمری پونوم یو موتات په خپل خوخه دی ته چمتو شوی چې درملنه یې وشي، خو د درملنې امکانات نشته. د دې راتلونکي ساړه ژمي له امله ډیر اندېښمن دی.
زله دولت څخه دا غوښتنه کوم چې زموږ ژوند ته پام وکړي. تر دې وروسته ژمی راځي، بیکاره یو، له هر خوا تیږې راباندې اوري او لارویان مو وهي. لومړی د خدای او بیا د دولت زموږ چاره وکړي. موږ بل څوک نه لرو.
هرات له هغو ولایتونو څخه دی چې له ایران څخه د ګډې پولې درلودو له امله ډېر معتادین پکې اوسیږي. د مالی او تخنیکی ستونزو له امله د معتادینو د درملنې مرکزونو تړل او ځینې مرکزونو کې د بسترې خدماتو ځنډول د دې لامل شوی چې درملنې ته چمتو شوي معتادین هم له درملنې څخه بې برخې شي او له ناچارۍ خپلو نښو ته دوام ورکړي. په هرات ولایت کې د معتادینو د درملنې 150 بستریز مرکز مسؤول ډاکټر محمد سعید نوید وایي چې د امکاناتونو درلودو له امله د معتادینو درملنه ډیره محدوده شوې ده.
تداوی معتادین در حال حاضر
اوس مهال د معتادینو درملنه هر اړخیزه نه ده. هم دا اوس چې زه له تاسو سره خبرې کوم، په هرات ولایت کې د معتادینو د درملنې ټول پرسونل په پیدو تشکیل کې شامل شوی چې د معاش مستحق وګڼل شي. له دوم رستندوی ادارو سره هم خبرې شوي چې دا مرکزونه بیرته فعال شي او وکولای شي چې په عادي ډول د مراجعینو خدمت وکړي.
په هرات ولایت کې له نشوي موادو سره د مبارزې مدیر مولوی حیات الله روحانی ادعا کوي چې په تیر یو کال کې تر 3 ډیرو معتادینو درملنه شوې ده، خو په هرات کې ځینو معتادینو ازادي رډیو ته ویلي په وروستیو میاشتو کې ډیری هغه معتادین چې په زوره درملنې ته اړستل شوي چې له زندان څخه تر خوشي کېدو وروسته بیرته په نشو اخته شوي دي.
رازا کرم مونگا تا تا منتظرو
بس دادا زام راغلم اوز با پا گادا میلاو کو
رازا رازا پا خواق که راغلی
اوهو دا ایرین تکوی
تا چه غاره چه ما متاد که
پا یو دود چوک نه متادیگی
دادا سی مردار شای دای چه پا یو دود یه سرای متاد کیگی
دا بیا چه ویلا
دا خبرم چه ازاده راجی دی زهر و کاروان پا خبرونه که واره دا
خیر ده پودر ما و حاصی را سره که نه
نور زمونگ اندیوالی و لاره
زو لارم تا سی زما سرسم و دخمنی کوی
ترنو آوریدن کو تاسی ازادی راژیو آوری چه پر منزنوی چه پو سر بیره پسل اشاری پینزیف ام چه پو باندی هم آورید لیسی تیبی داکتران وای چه نشا د انسان ذهنی سیستم ګډوډوي او په ځینو کسانو کې د مرګي د ناروغۍ لامل هم کیږي. دا چې د مرګي ناروغۍ له نشهیي موادو سره څه تړاو لري، نشهیي مواد ولې د مرګي د ناروغۍ لامل کیږي، او که څوک د احتیاط تر څنګ د مرګي په ناروغۍ هم اخته وي په دې صورت کې باید لومړی د کومې ناروغۍ درملنه وشي، په دې اړه مو د عصبي ناروغیو له متخصص ډاکټر اسدالله صافي سره مرکه کړې چې په پیل کې د مرګي د ناروغۍ په اړه معلومات ورکوي.
مرګي د اعصابو یو مزمن ناروغي ده چې د ناروغ د مغز قشري برخه کې د برقي دسچارج پیدا او د دماغ نورمال وظایفو کې آنی او فوري تغییرات رامنځته کیږي، او د همدغه تغییراتو له وجې په مریض کې عرقي، شعوري، ایسي او رواني روحي تغییرات ایجادوي. نخ نخانی دا دی چې مریض کې یو تشنج پیدا کیږي، عملات پیدا کیږي، لاس پښې کږیږي، مریض بیوخه کیږي. نو دغې د وجې نه موږ پوهیږو چې دا مرګي یا اپلپسي مریض ده.
په عموم ډول د مرګي ناروغي له احتیاط سره څومره اړیکه لري؟ آیا احتیاط د مرګي سبب کیږي او که د مرګي ناروغي ډیروي؟
تر اوسه زیات تحقیقات په دې باره کې شوي دي او په نتیجه کې ثابته شوې ده چې د تشنج او مخدره موادو ترمنځ مشخص رابطه وجود لري. مثلا هغه خلک چې الکول مصرفوي نظر نور خلکو ته 10% زیات په دغه عملاتو اخته کیږي، او نور مواد لکه تابلیت، تریمادول، تریاک، هیروین او نور مستقیما د اعصابو مرکزی سیستم باندې تاثیر اچوي او په نتیجه کې د عرقي حجراتو د زیاتوالي سبب کیږي او د تشنج د ایجادېدو دپاره شرایط برابروي. مرګي ناروغي ډیروي عملات زیاتوي ورته ځکه هلته مخدره مواد خپله مستقیما د عصبي سیستم باندې تاثیر اچوي او حجرات د منځه وړي، چې حجرات د منځه لاړ هلته یو انقلابي حالت پیدا کیږي. نو عملات زیاتیږي، هلته د مغز نظم خرابیږي، نو مریض شعوري، ایسي، روحي حالت لاسه ورکوي.
نور خلک هم د مرګي په ناروغي باندې اخته وي، او د معتاد د مرګي ناروغي له نورو ناروغانو سره څه توپیرونه لري؟
څرنګه چې مخدره مواد په مرکزي عصبي سیستم باندې مستقیم تاثیر لري او د اعصابو د حجراتو تخریب سبب کیږي، نو ځکه هغه معتاد چې په مرګي مریضی اخته وي تشنجي عملات نظر عادي ناروغانو ته شدید وي، که عادي ناروغان زر کنترولیږي دا مریضان کنترول نه کیږي. زر کوم مریضان چې معتاد دي نو هغې باندې زر زر عملات راځي، تکراری عملات راځي پرې، نو ځکه هلته تخریبات زیاتیږي، مریض کنترول ناموزي.
بی سرپناه معتادین معمولا په کنډوالو تر پلونو لاندې او مردارو لختیو کې له خلکو لرې ژوند کوي. که په دغسې حالاتو کې پر معتاد ناروغ د مرګي حمله راشي، دا حمله به د مرګي له غیر معتاد ناروغ سره څه توپیر ولري؟
کوم مرګي لرونکي مریضان چې په کور کې ژوند کوي، دوی خپل مشخص سهولتونه لري، لکه دوا په منظمه توګه اخلي، حفظ الصحه مراعتولی شي، غذا په وخت ورته رسیږي، د عملاتو د شدت په صورت کې شفاخانو ته رسول کیږي. اما هغه معتاد په مرګي اخته شخص چې په خرابه کې شپې او ورځې سبا کوي، د شدیدو عملاتو امکان پکې زیات وي، سهولتونه نشته، کمکونه نشته، نو مریض ته غذایي مواد، ادویجات دا شان په وخت نه رسیږي، مریض نشي اغسله. نو هماغه باعث کیږي چې هل عملات چې دې باندې تکرارېږي هلته تخریبات زیاتېږي. نو تخریبات د وجې نه مریض باندې زر زر عملات راځي او غیر کنترولي عملات راځي، حتی دا هم شوی لی چې حتی د مرګ سبب هم کیدای شي.
معتاد لومړی د مرګي او که د احتیاط درملنه
څرنګه چې یوازې مخدره مواد د تشنج سبب نه کیږي، بلکې نور عوامل لکه انفکشن، تروما، د وینې د قند تیتوالی، سکته مغزی، د ویتامین بی دولس کموالی، کلسیم کموالی او داسې نور. که چیرې د تشنج مساعد کوونکی عامل یوازې مخدره مواد وي، نو باید معتاد تداوی شي. که مرګي او تشنج نور عوامل ولري، باید اول تشنج تداوی شي. که یوازې معتاد تداوی شي او تشنج تداوی نشي، دا بیا مشکله ده، عملات نه کنترولیږي. اول قدم که عملات باید کنترول شي او بعدا معتادی تداوی شي.
د معتادینو درملنه ممکنه او اسانه ده، ځکه د درملنې مرکزونه هم موجود لري او هلته معتادین ورکې تداوی کیږي. خو هغه څوک شي هم معتاد وي یا هم د مرګي په ناروغي اخته وي، د دې دوو ناروغیو درملنه څومره ممکنه او د درملنې دا پروسه څومره پیچلې ده؟
هر متخصص ډاکټر کولی شي چې معتاد او تشنج تداوی کړي. کله چې معتاد مریض په شفاخانه کې بستر شو، د طبابت طریقه داسې ده چې د کانسلټیشن یا مشورې په نامه یا پروسه په ټول شفاخانو کې وجود لري او په دې موضوع باندې طبي مشورې کیږي، چې په نتیجه کې د معتادینو په شفاخانه کې هم معتاد تداوی او هم دغه نورو تکلیفو لکه مرګي تداوی کیږي.
یو څوک کولی شي شي په کور کې نشه پرېږدي په داسې حال کې چې د مرګي په ناروغي باندې مخته ده او معتاد هم ده؟
ښه خبره دا دی چې صحي مراکزو کې مریض تداوی شي، دا بهتره ده، ځکه دا یو پروسیجر لري او کور کې دا مشکل دی. نو دا تداوی باید ډاکټر متخصص ډاکټر نظر لاندې تداوی شي، کوم ادویجات چې لازمي هغه ادویجات مریض ته ورکړ شي او کور کې دا ډېر مشکله به وي. مشکلات به دا وي چې هغه ادویجاتو ته لاسرسی نشي کولی او په دې نه پوهېږي چې کوم ادویجات وخوري، سره هم ترکې کې نو کېدای شي عملات ډېر شدید شي، مریض کنټرولولی نشي. همیشه ډاکټر سره باید مشوره کړي.
که یو څوک د احتیاط له امله د مرګي په ناروغي باندې اخته سوی، آیا د شي امکان لري چې کله احتیاط تداوی شي دا د مرګي ناروغي هم ورسره ورک شي؟
او انشاءالله که مساعد کوونکی یوازې معتادي مواد مخدره ای، نو که معتاد تداوی شي اسکله هغې باندې عملات نه راځي، او که عوامل بل شي نو بیا که احیانا معتادي تداوی شي بیا هم دې باندې عملات تشنجي راځي، هغه علت باید تداوی شي.
ایا پوهیدلاست؟ ایا پوهیدلاست معتادین سنشو نشانی لري؟ په دې اړه به د ډاکټر واحد الله کوشان خبرو ته غوږ شو.
اولی مشترک علامه د دوی رفتار خرابوي. هر معتاد چې مواد استفاده کوي ډېر ناوخته پورې دویږي، په دې نو وخت په ریویدی بل دې په کور کې برخورد کې تغییر راځي، چې هغه شک پیدا کوي چې بابا د څوک بول نشي په دسترخوان کې خپل فامیل سره نه کېني. بل دې دروغ وایي کله چې د مواد استفاده کوي، چې د اور سره یې تمایلات او تماس زیات د سوختګي او علایم یا په ګیره کې یا په ویښتانو کې یا په خصوصا په لاسو کې، چې د اور سره د لاسو هغه کې دغه د ګوتې سره دا همیشه سوځېدلې غونې تورې د درې ورځې کې نه پکېږي. دا دی الله تعالی یو قدرت ده چې په مخ کې د دوه مرزونه تثبیتی دا چې ورته وګوري او دغه مسلک کې کار کړی بیږي چې دا معتاد ده. د خبرې نه دي، خبرې متقطع خبره کوي، یو دفعه چې خبرو ته شروع کړي نو بیا ډیر مشکل سره قطع کوي او مخامخ چې سری ته نه ګوري مسکې ته ګوري دیوال یا چت یې هغه ته ګوري د غاښو نظافت بیخي خراب د کوم اطراف د سترګې دا د ده نه نه ځي او اطراف د سترګې چې توریږي نه میخته نه چې ببر شي بل دغه اطراف د خولې دغه غوږونه دا قسمت یو قسم شین ګرځي دلیل یې دا ده چې د مواد استفاده کوي اکسیجن مقدار په داخل د وجود کې کمیږي دلته علایم دلته معلومیږي بل هغه د سترګو کوم د وینې رګونه چې دي هغه توسو کې سترګې سوریږي خصوصا په چرس کې په تریاک کې خبره چې کوي د ژبه پړسېدلی غوندې ښکاري پاکې د توجه نه کې لاسونه وي نوکانې همیشه رسېدلی نوکانو لاندې چون خیره یې پاکولی نه شي
ایا پوهېدلاست
ترونو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوریدئ چې په 1290 منځنۍ څپو خبريږي او اوس د خاطرې وار دی د ننګرهار ولایت د خوږیانو ولسوالۍ نوراغا تر نشې مخکې په خپل سیمه کې د سلمانۍ دکان درلود خلکو ته به یې ویښتان ور جوړول او له دې لارې به یې د کورنۍ لګښت پوره کاوه خو کله چې په نشو اخته سو دکان یې له لاسه ووت او غلا ورته یې ملا وتړله نوراغا وایي چې آن د کور سامانونه او شتمني یې هم لوټ کړې ده دا چې نوراغا ولې او څنګه معتاد سو دا به خپله د نوراغا د خولې واورو
پله سلمان یم بل دکان مې په نارنج باغ کې کار مې کولو انډیوالان به دکان ته راغله کې به نسن یو سرګټ وی یو بل وی ویښتو ګیره به ماته جوړ کړه کار به مورته کو بس یو دم مور سره ونیو معتاد شو اته 1000 روپۍ دائم په سرګټ کې دا پوډر دی ورځي وهل واته کال مې وهل نو واته کالو پورې د سي چاغه 1500 کې حساب کې ډیر پیسې راځي ژوندۍ د لاس اور کښ په ګورونه مې د کشران دا پلان مې وزره ده دا وس سم شیشه به مې ونیو مخ وهل غد سي رواني کړم چې روغ لیونه رانه جوړ کړو بس پلار به چر څوک کړم پاغه مم شک کولو په ځان مم کولو دکان مې چې پنارنګ باغ کې چې کله د ما پلار په ما پوښ چې ما پوډر شروع کړی زی بیخیا دکان د نور پرې نه خوم اور تم پلار ماغه دکان کې سلویخ زروپی پیشکی ور کړی د سلویخ 5000 مې لګولې بمبی او شینه مې جوړ کړم زه خو سړی سره حسابي وکم د خپل حق مې تراوالم وای هغه ټول دی ور واخلې چې ته پوډر کې ایزا دکان څه کوم قدم ور وانخلې به زاغي دکان ته لانړم هم د شنور دوه درې دکان ناربانو ګولې کې مې بلونی ولو دوه درې لکه مې پیشکی ور کړ کال کرا داد مې سره کو خام ما کوړ ته مې سودا لګل کار مې کو نشي مې پکې کولې سرګټو کې مې ول دی ورځ زرا تاسو پوډر مې پکې وهل خو دکان کې مې کار کو پې نه پویدم خو چې کله د کار راو ورزیدم مر نور مغلات شروع کړم او بیا په وړ غلام کارم نه کیده ما د کور ته چې تمانچا خرچه کړی یو لک 20000 30000 تمانچا ما په زر نیمه خرچه کړی ما موم د لاس اور ک په دې رقم باندې کما دا بد عملی د نشانه کوله ولې بد ما د لاس هغه دکان کلو نو دومره حساب دی ما د لاس اور کړو ما چې کله دکانونو نخلا شوم وطن ته لاړم پلار راته ویشته به نور خار ته نه ځي ما پلار اشپز هم دی ولس کار کوو کنه وخت ما ته ویشته به نور خار ته نه ځي د کوګانو کې اوسېږه د عمل نخلا شي نو دا عمل خو د شي شعر شي په ځان سړی نه ګوره ما په کور کې پردې وزره مونږ په پسل کې ګډه شوې ما ورو راوستې تړلې ما مور خپل ډېره دیندار ښځه ده نو زه اوس دې چورت کې دا زه دې نه څنګه پټه کوم او دا نه چې باندې منډه کې طالبان دي ګیر دي کلاس خپه دي غوڅي عمل دې شرابه باندې کوي کني یو ټیم کې موزه راوستم مور ترالم چې مور زه خو پوډر نه وم د درې ورځې میکی او پټ پټ تاریخ خور مزان می ساتل په اسو ته غلې مو مون خو مار تو چې امام کار په سی ډی په 200 کارم نه کیده نو ما دا وزه وس لیدل چې دا وزه څنګه بوزه مور ته می مور ته مړه آرام نه خوري ولته سړی جاړي دوه وزي ور کیده وای هغه سرونی او جبل وزم په مار غلا د خو واه مال مور وزه راکه چې وره ولا مکن هغه تاوان نن در باندې وهل بچي وره ولا مال راکه زبې 500 تی ولم شیرینی به مشي مار طالبانو منځ کې وزه خرڅ کړه د شل زروزه په 5000 روپۍ می خرڅ کړه او وزه رانه ویول لره په څلورو 5 مورې سړی مودې پیدا شو بس مون مورتراله سړی ته وزه رمه کې پیسې مرکړي نو دغه غلاګان مې پکې کړی دي نو کمې نشه نه کولې چې ته ما غسه کار مو وخت سره کوله لکه مخکې چې څنګه کاروبار کوله نو نن بس در ته مچوس بری باور امرانه چې نن ما مخه ژوندۍ واخه دکانونه به مې خپل کور به مې په دې کابل کې
دا زادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستې برخه ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډراما لرو د ډرامې کې صدا شې چې نیمه شپه او د کور ټول غړي وې دی خود اسلم مور ویخوی او زاړي هغه لدی عمل زاړي چې ځوان زوې کورته نه دی راغلی دا چې اسلم چیرې دی ولی کورته ناراضي او رسته به چپی خشي دا به په ډرامه کې واورو
الله تو خو زما زوی په وره اوبو کې راوساکه خدایه په خیر یې خپل کور ته راولي
واښځې ته ولې لا تر اوسه ویښه ویده شه نیمه شپه ده
اسلام تروسه کورته نه دی راغلی څنګه به خوب راشي
سشه اسلام کورته نه دی راغلی
او نه دی راغلی
زنګ نه دی وروهله
له ما خوسته رئیس می سلوار زنګ وروهله خو موبایل بیخی بند دی
نو تا خو د ډوډۍ پر وخت ویل چې په کور کې دی ډوډۍ تیز لنه کیږي
ما ویل را بسی زه څه خبره مچ دومره پچنتیږي
زوی دشه تا خو لمړی شپه نه ده چې کورته نه وخت راځي تا دوه کاله کیږي چې کورته لکه غل په تیاره کې راځي
و سړی تاسې مه وایه تا خو مو مشر زوی دی
وایي څه چې کرې هغه به ریبې دا ټول ستا د لاسه
ولې ما څه کړې دی
اسلام ستا د لاسه پوډرې شو
ولې زما له لاسه پوډرې شو
کله چې به ما نصیحت ورته کوو چې وا لکه ناوخته کورته مه راځه یا له فلاني پوډرې سره انډیوالي پرېږده نو ته به لکه سره غومبسه په خوله پورې راونختلې تا ویل خیر دی هلک دی زړه یې ماتېږي فلانه ده وډینګه ده
و سړیه ته اوس پیغورونه پرېږده اوس یوه چاره وکړه
څه چاره وکړم
یو معلومات وکړه چې هلک چیرې دی او څنګه دی
په سترګو ړنده شې وختي به دې راته ویلي وو چې سلیم کورته نه دی راغلی زه اوس په دې نیمه شپه چیرې پسې لاړ شم
ته خو نارینه یې د سلیم همزول او انډیوالان به درته معلوم یې له هغو څه پوښتنه وکړه کېدای شي درکې معلوم شي
د غم انډیوالان دي شي همدغه ناهل انډیوالانو پوډرې که اوس وېرېږم چې همدې انډیوالانو په بله بلا نه وي اخته کړی
خیر دی سړیه یو معلومات یې وکړه څه چې وایم زاره مې بېخي وچاوده
نو زه په دې نیمه شپه چېرته لاړ شم
د پولیس حوزه ته ورشه له هغو څه پوښتنه وکړه
که پولیسو خپله وظیفه په سمه توګه ادا کولی نو اوس به دا غملړلي نشي مواد په ښار کې ازاده نه خرڅېدلی او ځوانان به پېنه اخته کېدل
ټول پولیس خو هم فاسد نه دي شکر دی ایماندار پولیس هم لرو لږ معلومات خو به درکړي
ښځې اعصاب مې مره خرابوه سهار به هم لمزولو او هم انډیوالانو پوښتنه وکړم او هم به پولیسو ته احوال ورکړم وایي چې د شپې بند اوبه وړی دی اوس ویده شه سهار به یې معلومات وکړو
ته ویده شه ما ته خوب نه راځي الهي زما زوی په اور او اوبو کې وساته خدایه ته یې د سر یو ویښته مه بې ځایه کوې
رازا
کمانډان صاحب اجازه ده
رازی جی صاحب مهرباني وکي رازی په دغه چوکي کېنی
کور موادان کمانډان صاحب
جی صاحب خدای دې خیر کی څنګه راغلاست
کمانډان صاحب خیرت لکوم شو له بده ورځې راغلم
ولی څه پیښه ده
کمانډان صاحب له پرون رئیس میزبان زوی ورک دی هر څومره پلټنه چې مې وکړه پیدا نه شو اوس دا دې تاسو ته راغلم
ته ودرېږه زه په دې کتاب کې وګورم تاسو یې څه نومیږي
زما زوی اسلام نومیږي اسلام ولد حاجی انوار
خا خا اسلام ولد حاجی انوار تو ګوره دا له خوب نه وی
تراکه چیزه وګورم
این دغه ده
بس هم دا زما زوی ده هم دا خپل اسلام ده
حاجی صاحب له بده مرغه چې دا اسلام په باره کې بد خبر لرو
څه خبره ده قومندان صاحب په اسلام څه شوې دي
خبره داسې ده چې اسلام پرون د نشي په وخت کې خپل ونډیوال په چاړه وهلی او وژلی دی تر دې وروسته اسلام زموږ پولیسو نیولی دی
څه شه خپل ونډیوال وژلی دی
او څو نفر لیدلی او اسلام هم په خپله خوله اقرار کړی دی چې دا کار ما وکړه موږ یې دوسیه بشپړه کړه او نن مو سارنوالۍ ته واستوله اسلام اوس زموږ سره نشته نور کارونه به یې په سارنوالۍ او محکمه کې معلومیږي
سشه زما زوی قاتل شو آیا زه د یو قاتل پلارم ما خو ویل چې نشې یوازې زما زوی رانه واخېست زما د زوی د نشې له امله یو بل پلار هم بېځایه شو
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه الله سپارو د خدای په امان
د زهرو کاروان